السلام علیکم ل غرمه نه مخکې لس بچې دی زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې یو سات خبرونې اوریدو ته رابولم. دا خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې غواړي سولې ته ورسیږي باید په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکي او ولایتي شورا غړي وایي چې د برېښنا بند د فابریکې پرته نورې ټولې سیمې وسلوالو نیولې او د کجکي بند هم تر ګواښ لاندې دی. د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه درته هم رپورټونه لرو، خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د هلمند چارواکي وایي چې پر کجکي ولسوالۍ د وسلوال طالبانو په حمله کې 15 وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون وایي افغان امنیتي ځواکونو روان کال د طالبانو په وړاندې سختو جګړو کې له ځانه مېړانه ښودلې. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خیره مویسو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې ټولو نړیوالو مرستندویو مویسو ته امر کړی چې تر 90 ورځو پورې دې په دې هیواد کې له سره ځان ثبت او رجستر کړي. د خبرونو تفصیل د هلمند چارواکي وایي چې پر کجکي ولسوالۍ د وسلوال طالبانو په حمله کې 15 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د کجکي ولسوالۍ امنیه قمندان ملا فیض الله ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس هم دوام لري او افغان ځواکونه یې په وړاندې مقاومت کوي. نوموړي زیاته کړه چې وسلوال طالبان یې د دغه ولسوالۍ په تنګې سیمه کې پر شا تنبولي دي. هغه وویل چې په وژل شوو وسلوالو کې د ملا افضل په نوم چې مشهور په ملا متسم دی د وسلوال طالبانو یو سیمه ییز قمندان هم وژل شوی دی. دا یو بل خبر لمخې په کونړ کې د سیمه ییزو پولیسو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسلوال نن سهار په مروري ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو باندې د حمله پر مهال وژل شوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون وایي افغان امنیتي ځواکونو روان کال د طالبانو په وړاندې سختو جګړو کې له ځانه مېړانه ښودلې خو ډېر تلفات یې هم ورکړې او د دې لپاره چې د جګړو په دې فاصل کې بریا ترلاسه کړي باید خپلې وړتیاوې ښیې کړي. پینتاګون کانګریس ته په دغه 108 مخیز رپورټ کې د طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو چې د هیواد د بشپړ امنیتي مسؤلیت ورلغاړې شوی اغېزمنتوب مهم شوی دی. په راپور کې دغه راز یادونه شوې چې افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په مختلفو برخو کې په پراخه کچه په خپلواکه توګه عملیات ترسره کړي خو پرمختګونه یې یو شان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولس جرګې د انتخاباتو پر مهال ویش کار کوي. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې د ولس جرګې د انتخاباتو نیټه به ډیر ژر اعلان شي. د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې چې د ولس جرګې د انتخاباتو نیټه به ټاکي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولس جرګې کاري مده د 5م کال د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته پای ته رسیږي. دغه نیټه ته یوازې 2 ورځې پاتې دي خو تر اوسه د ولس جرګې د انتخاباتو ستونزه نه ده هواره شوې. د ولس جرګې دوهم منشي وایي چې که انیسا رسولي د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره ټول معیارونه پوره کړي وي دا جرګه به ورته د باور رایه ورکړي. عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وای هغه مسایل چې د ولسیرګې لپاره مهم دي وړتیا، اشره تجربه او مسلکي توپ کدا معیارونه پرسیوي وي بې له شک به که هغه یو ورور وي یا خور جرګه به د تایید رایه ورکړي. ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره انیسار اصول ونوموله چې ولسیرګه ورته د اعتماد یا عدم اعتماد رایه ورکوي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مسؤلې پرون له ولس جرګې وغوښتل چې روسلی ته چې د لومړنۍ مېرمن ده چې د سترې محکمې عالي شورا ته غوره کیږي د باور رایه ورکړي. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې هغه به کله ولس جرګې ته د باور رایه لپاره معرفي کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د یمن د کړکیچ د سولیز حل غوښتنه وکړه. صلاح الدین ربانی پرون د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د کانفرنس د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې وویل چې د یمن شخړه باید د خبرو اترو له لارې هواره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکی مستغنی چې د بهرنیو چارو وزیر سره په جده کې دی ازادي راډیو ته داسې ویل.
وزیر امور خارجه
جمهوری افغانستان د بهرنیو چارو وزیر غونډې ته په وینا کې پر دې تاکید وکړ چې د ایمن کړکېچ یوازې له سولهییزې او درغند سیاسي خبرو اترو له لارې هوار سوی دی. د یمن په شخړو کې چې په 2018 کال کې د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح پر ضد د خلکو د پاسون راهیسې پیل سوی په زرګونه کسان وژل سوي دي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغاني 60 پوله، یو یورو 80 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 10 پوله، زر د یو سعودي ریال 14 افغاني او زر پاکستانی کلداري 540 افغاني. بیا هم شرغلاست د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خیره مؤسسو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې ټولو نړیوالو مرستندوی مؤسسو ته امر کړی چې تر نوې ورځې پورې دی په دې هیواد کې لسره ځان سافت او رجستر کړي. تیره میاشت چارواکو ویل چې پر کورنۍ او بهرنۍ خیره مؤسسو به څارنه زیاته کړي. پولیسو د ماشومانو د ساتنې سیف د چلډرن دفتر وتړه خو دلایل څرګند نه کړل. دا اداره په پاکستان کې د جنوبی آسیا بیوزلی هیواد او نفوس یې 190 میلیونه وګړو ته رسي لسبند ډیر شو کلونو راهیسي فعالیت مختوړي. خو د دغه موسی اړیکې له حکومت سره له 2018 کال وروسته چې پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی د القاعده د مشر اسامه بن لادن په مندلو کې د امریکا له سی آی ای سره مرسته وکړه خړې پړې سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي کانګرس ته ډاډ ورکړی دی چې کله ایران سره د اټومي موافقه ورسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند کړي نو په اساني سره به بیا پرې بندیزونه ولګیږي. د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما هم ویلي چې که ایران د موافقه په صورت کې له چل او فریب څخه کار واخلي نو بندیزونه باید پرې په اوتومات ډول بیرته ووځي. ایراني مرکچان او روسي چارواکي بیا وایي چې د بندیزونو بیا لګول باید د ملګرو ملتونو امنیت د شورا د پریکړې له مخې وي. د کانګرس د بهرنۍ اړیکو د کمیټو غړو د امریکا استازو ته ویلي چې روسیا او چین شای په امنیت شورا کې د خپل ویټو څخه حق څخه په ګټه اخیستنې سره پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو مخه ونیسي. او د مصر یوې محکمې د دې هیواد په خواني اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ سزا تایید کړه. نوموړی په 2018 کال کې له زندانه د بندیانو د تښتېدو د دسیسې او د پولیسو پر یو ماموریت د حملې په خاطر په اعدام محکوم شوی دی. سپینې ماڼۍ د محکمې پر فیصله ژور اندېښنه څرګنده کړې او مرسي ته د مرګ سزا ورکول سیاسي انګیزه بللې. د خبرونو پای.
تاسې زمون غږله ازادي رادیو اورئ. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې ټولې خواوې غواړي چې سولې ته ورسیږي نو اوس یې وخت رسیدلی چې په خپلو کې مخامخ خبرې ترسره کړي. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د هلمند ولایت مقامات او د کجکی ولسوالۍ قومي مشران وایي چې د کجکی ولسوالۍ زیاتره برخې وسلوالو نیولي او د کجکی بند لګواخ سره مخامخ ده.
کجکی استراتیجیک ولسوالۍ ده چې د هلمند اساس د کجکی جوړي. کچې حکومت توجه وکړونه کې دا ولسوالۍ ته مخالفین ته کوشش ته نګازي.
د افغانستان مطبوعاتو ته کتنه لرو. دا هموري چې د حج او اوقاف وزارت وایي سکال سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو تګ د اریانا هوایي شرکت للارې ترسره کیږي. پروانه خبرونه کې دا هموري چې په کونړ کې ګڼ شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو له افغان ځواکونو ملاتړ وکړ او د افغان سرتیرو پر وړاندې جګړه یې حرام وبلله.
د جنگونو د جګړو د امره انسانان خوڅه کې چې د ملک نه وتښتیدل. زمنګ په ځنګلو کې وحشي ځناور هم زمنګ د هواد نه کډه وکړه.
د پاکستان حکومت غواړي هغه مدرسې چې د دوی په وینا افراطي سختدریسي پکې روزل کیږي بند کړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار ونیس پروګرام اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شئ. د ناروی د بارنوی چر وزیر وای ک د افغانستان په جګړه کې خېل خواوی غواړي سولې ته ورسیږي باید په خپلو کې مخامخ خبري وکړي. هغه دا خبره پرون په اوسلو کې د سولې د نړیوال غونډې د پیل پر مهال خبريالانو ته وکړه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو استازیو او هم د افغانستان د حکومت چارواکو ګډون کړی دی. د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو خبرو احتمال نه دی رد شوی، خو په دې اړه جزئیات هم نه دي خپاره شوي. نور د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د سولې نړیوال کانفرنس پرون پرانیستل شو، خو دا چې د دې کانفرنس په لومړۍ ورځ به د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو مخامخ یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې وي او کنه، تر اوسه په دې اړه زیات جزئیات نه دي خبر شوی. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر بیورګ برند چې هیواد د سولې د نړیوال کانفرنس کوربه دی، پرون د کانفرنس په پیل کې وویل چې د افغانستان په اړه د سولې رسمي خبرې نه دي پلان شوي، خو که تاسو غواړئ چې سولې ته ورسیږئ نو هغوی چې په خپلو منځو کې اختلاف لري باید له یو بل سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت او هم وسلوالو طالبانو په دې کانفرنس کې د خپلو پلاوی د ګډون مسأله تایید کړې، خو دا چې دواړه لوري به مخامخ خبرې کوي او کنه دا مسأله په زغرده نه ده تایید شوې. طالبانو په دې غونډه کې په قطر کې د خپل دفتر د یو پلاوی د ګډون خبره منلې، خو دا یې رد کړې چې پلاوی باید د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مخامخ خبرې کوي. طالبانو له دې مخکې هم دا ډول غونډې چې وایي د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په ناروی کې وه کم اهمیته بللې، او هغه یوازې د افغانستان د شخړو د پای ته رسیدو لپاره مشورتي غونډې یادې کړې دي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړ چې هیواد د جون په لومړیو کې د افغان ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه یوې غونډې ته چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو پکې ګډون کړی و زمینه برابره کړې وه. د اوسلو د غونډې په اړه مې په ناروی کې میشت له افغان کارپو احساسان اگزی څخه چې دغه مسله له نږدې تعقیبوي وپوښتل چې ولې په دې کنفرانس کې د افغانستان د جګړې د ښکېل خواوو د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو ګډون ته زیات پام نه دی اوښتی.
یو خدای چې د ناروی لپاره شاید ناروی د ولس لپاره ډېر اهمیت ونه لري، دا موضوع ځکه دا داخلي موضوع نه ده. خو دومره خبره چې ډېر کسان دا احتمال ګڼي، ناروویان ډېره موده د طالبانو په خلاف په افغانستان کې جنګېدلی دي او طالبان یو ترهګر ډلې په توګه پیژني او د افراطي ډلې په توګه، نو که دا خبره ډېر منعکس هم سي امکان لري چې په داخل کې په ناروی کې منفي عکس العمل سره مخامخ شي.
د افغانستان د حکومت د پلاوي په ترکیب کې چې د اوسلو په کانفرنس کې ګډون کړی د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق، د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوار الحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالی شورا غړی فرهاد الله فرهاد شامل دي. د افغانستان ولسی جرګه چې یو شمیر غړو له دې مخکې د طالبانو له استازو سره په ورته غونډو کې ګډون کړی وایي چې د سولې لپاره د هر پرمختګ هرکلی کوي، خو د دې لپاره چې دغه مهمه پروسه مخته ولاړه شي باید په لومړي سر کې اوربند وشي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر میخوان که در افغانستان سوله ایجاد شوه،
که غواړی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، د دې لپاره اړتیا ده چې لومړی باید اوربند وشي. تر هغه پورې چې موږ اوربند ونه کړو او په خپلو کې یو ښه نیت رامنځته نشي، پر یو بل اعتماد ونه کړو، او د ناروی په څیر نور هیوادونه هم که د سولې په برخه کې صادقانه عمل ونه کړي، فکر نه کوم چې موږ به یوې نتیجې ته ورسیږو. د اوسلو فورم په نوم دغه نړیوال کانفرنس چې پر افغانستان سربیره د جګړه ځپلو هیوادونو شاوخوا سلو استازو پکې ګډون کړی نن هم دوام لري. هر کله چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې په اړه دا ډول غونډې جوړې شوې، له ډیرو افغانانو سره یې د سولې هیلې هم راټوکولې، خو د دغو غونډو په نتیجه کې تر اوسه نه یوازې دا چې د سولې څرک نه لیدل کېږي، د جګړې په ډګر کې د ډزو آوازونه ډېر اورېدل کېږي.
د نوریاس نوري په راپور کې مو واوریدل چې د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېل خواوې غواړي سولې ته ورسیږي نو باید په خپلو کې مخابه خبرې وکړي. د اوسلو په غونډه کې د افغانستان د جګړې د دوه ښکېل خواوو ګډون د ناروی په مطبوعاتو کې څه ډول انعکاس کړی دی؟ په دې اړه نوریاس نوري په ناروی کې میشت افغان کارپو احساس تانګزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې آیا د ناروی په غونډه کې د دواړو لورو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه څه جزئیات شوي څرګند شوي او که څنګه؟ هغه په ځواب کې وایي
د غونډې نه جزئیات ډېر نه دي خپاره شوي، خو د غونډې لومړۍ برخه چې رسنیو ته د ننوتو اجازه وه هغه منعکس است. په لومړنۍ برخه کې هم یوازې د افغان حکومت چارواکي په رسنیو کې ښکاره شول او د طالبانو استازي ښکاره نه شول. په دې معنا د غونډې په لومړۍ برخه کې طالبانو په دغه تالار کې حضور نه درلوده، خو د نورو هیوادونو تقریبا سل استازي په دې کانفرنس کې موجود دي. خو د ناروی خارجه وزیر دا رد نه کړ چې طالبان نشته، ویل چې ناروی آماده ده چې داسې خبرې وکړي او د ناروی لپاره ضروري ده چې په داسې یو منډترلو کې برخه واخلي. خو د طالبانو د استازو یادونه یې وکړه او طالبان هم رسنیو ته ښکاره نه شول. البته کله چې طالبان له دوحې راغلي دي ځینې رسنیو نومونه هم افشا کړي چې څوک په دې طالبانو په استازو کې شته، نو دا معنی دا ده چې د بندو دروازو تر شا چې دا غونه تر سبا روانه ده حتما به دا خبرې دوی مخامخ سره کېږي، داسې څه به سره ویل کېږي دا بېله خبره ده. خو د ناروی رسمي ملي تلویزیون دا ویلي چې دا خبرې رسمي نه دي بلکې غیر رسمي خبرې دي.
استرنګزای صاحب، تاسو د ناروی د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو یادونه وکړه، ځینو رسنیو د هغه د خبرو یوه بله برخه هم راخیستې او ویلي دي چې که څه هم د اوسلو په غونډه کې د افغانستان د حکومت د استازو او دغه راز د طالبانو د هیئت ترمنځ د سولې مستقیمه خبرې نه دي پلان شوي، خو هغه د مهم ټکی یادونه کړې او ویلي دي چې که چیرې تاسو غواړئ چې سوله لاسته راوړئ نو هغوی چې په خپل منځو کې اختلافات سره لري باید خبرو ته کښېني. یعنی دغه ټکی د ده داسې انګېرل کېدای شي چې ممکن د سولې د خبرو لپاره چې هغه تاسو یادونه وکړه د پټو دروازو تر شا غیر مستقیمو خبرو ته په دې غونډه کې امکانات برابر شي. خو تاسو چې هلته یاست او هغه څه چې په رسنیو کې انعکاس پیدا کړی ده د ناروی په رسنیو کې دا یو بل تصویر ورکوي، دومره زیات څه نه دي ویل شوي، ولې علت څه ده؟
یو خو د غونډه پاکه به دا در توایه بد د جون په لومړۍ میاشته کې او پخوا هم د طالبانو استازي راغلي و. حتی د ناروی حکومت د دې لپاره چې طالبان د خبرو اترو په طریقې پوه شي په نړیواله سطح کې څنګه خبرې کېږي د دوی لپاره او دغه راز د افغان پلاول لپاره یو ورکشاپ جوړ کړی و. دا په دې معنا ده چې ناروی پخپله دوی هڅوي، طالبان یا دواړه لوري هڅوي چې دوی خبرو ته سره کښېني. او بل خبره د رسنیو تاسو که پر رسنیو کې د بده مرغه دا خبر ډیر نه ده مطرح شوی، یو خدای چې د ناروی لپاره شاید ناروی د ورس لپاره ډیر اهمیت ونه لري دا موضوع ځکه دا داخلي موضوع نه ده. خو دومره خبره چې ډیر کسان دا احتمال ګڼي، نارویژیان ډیره موده د طالبانو په خلاف په افغانستان کې جنګېدلی دي او طالبان یو ترهګر ډلې په توګه پیژني او د افراطي ډلې په توګه، نو که دا خبره ډیر منعکس هم شي امکان لري چې په داخل کې په ناروی کې منفي عکس العمل سره مخامخ شي. دا احتمال هم شته چې دا خبر دوی ډیر نه منعکسوي. او بل دا چې د ناروی خارجه وزارت دا هم ویلي چې دا کتنه د دې اسلو فورم په دې کانفرانس کې چې سل کسان د سولې استازي پکې برخه لري د دې په څنډه کې کېږي، معنی دا دا غونډه ټوله دې لپاره نه ده جوړه شوې بلکې دا طالبان دې غونډه په څنګ کې راغوښتل شوي دي چې دې غونډه په څنګ کې بله افغان حکومت سره خبرې کوي. نو خو دې لپاره هم یو څه نتیجه نه ورکړي. تاسو ته چې لویدیځو هیوادونو کې هر خبر په مشاهده ولاړ ده چې کله نتیجه نه ورکړي او کوم لاسته راوړنه ونه لري، نو کېدای شي دې لپاره هم ناروی حکومت ویلي چې دا خبره رسنیو ته مطرح نه شي.
په اوسلو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د احتمال مخامخ خبرو د احتمال او د غرس دالته د سولې په کانفرنس کې د دوی د ګډون پړمو په اوسلو کې د مشت افغان کارپو احساس تنګزي څرګندونه ووریده.
ازادي رادیو لوونه تروو
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوریده. هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي د برېښنا د فابریکې پرته نورې ټولې سیمې وسلوالو نیولې دي، خو دولتي مسؤلان د ځینو امنیتي پوستو په شاتګ تکتیکي بولي. دا چې په هلمند کې په خاص توګه په کجکی ولسوالۍ کې وضعیت په څه ډول دی همداسې به زمونږ همکار الیاس دی را سره د لسیمې څخه د تلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب سلامونه مې ومنه. کلومړی دا راته ووایه چې واقعي د کجکی ولسوالۍ زیات سیمې طالبانو نیولې دي.
مراد صاحب تاسو او اوردین ټول سره وکړئ، موږ د کجکی ولسوالۍ طرف د تیرو څو ورځو راهیسې د دولتي مسؤلینو او له شورا له غړو او په دې ډول د کجکی ولسوالۍ د ټولنیز شورا له غړو سره په تماس کې ما ته تېره ورځ ناوخته د کجکی ولسوالۍ د ټولنیز شورا سرپرست محمد دی وویل چې د کجکی ولسوالۍ ټولې سیمې یوازې تنګی چې دا د کجکی خلکو ته ډېر څه معلومېږي او هغه دغه د فابریکې اړوند تاسیسات او سیمه ده پاتې ده د افغان ځواکونو په لاس کښې ده. نورې د ولسوالۍ اړوند حتی د زاړه مکتب سیمه او د زاړه بازار سیمه دا ټولې د وسلوالو طالبانو لاس کښې لیدلې دي. دوی وایي چې وسلوال ډېر زیات راغلي دي د نه سوه اته سوه د دغه شمېرو په منځ کښې دي او تهاجمي بریدونه کوي او څه شي دي مخکې چې مې د کجکي د امنیت کمانډان نن په ځلا کوم تر خبرو وکړل هغه ول چې دوی په جګړه بوخت دي هڅه کوي چې د دینو سرتیرو په ملاتړ چې تر نن سهاره پورې د امنیت کمانډان په مشرۍ او د ځینو نورو دولتي چارواکو په ملتیا ورسېدلي دي بیرته هغه سیمې ونیسې چې د دوی د لاسه وتلي دي هغه دا تایید کړل چې د دوی د لاسه ځینې سیمې وتلي خو بلکې د عملیاتو د پیل خبر ورکړ نو په ځلا کوم په دې عملیاتو کې چې د سپورانو هم روان دي د یو شمیر وکړه د وژل کېدو خبر هم ورکړ دا ول چې درې د افغان پوه سرتیرم پر وته وژل کېږي دی او دولس نور ټپي دي البته یو خبر چې مهمه ده هغه چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې بل دې چې جګړه هلته ودرېږي په دوامدار ډول د وکړه ځینې ګروپونه راځي د امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې بریدونه کوي چې د تیرو شپې برید لا هم تر اوسه پورې د زاړه مکتب په سیمه کې چې د کجکي بازار په ډېر نږدې سیمه لا اوس هم روان دی
دای صاحب یوازې په کجکی کې وضعیت امنیتي حالت دوغمره زیات وخیم دی او کپنور سیمو کې ځکه لسنګین څخه هم ریپورتونه وایي او ازادي رادیو ته ځینې پیغامونه چې هلته اوس هم جګړه روانه ده
مراتب دولتي چارواکي وایي وسوال د خپل تاسو له مخې پر شمالي ځینو ولسوالیو مثلا نوزاد مساکلات تنظیم او کجکی باندې په خپل نوبت په خپل وار سره د خپل تشکیلاتو د تغییر له مخې زور راولي په سنجین کې د تیرو لسو ورځو پنځلس ورځو راهیسې کجکي ته غځېدلې لار چې په سنجین کې تېره کړې ده بنده ده یوه بله مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې د کجکي ولسوالۍ کې یوه بوجي وړه په پلاس پر دوله تر پنځلس زره کاندار پر رسېدلي یا تا د پېښو شکایت نه غوښوي چې بېخي بېداکي ځنه ځکه طالبان نه ملکي او نه هم نظامي هېڅ نه و موټر نه پرېږدي او لاره په څو ځایو کې پرې کړې ده لاره بنده ده او د نامي مثلا په شمالي هلمند کې ډېره عامه ده په نوزاد مساکلا سنجین او کجکي کې ځینې منابع وایي د شپنه څخه چلته په هجومي بریدونه نه کېږي او دواړو غاړو ته مرګ شوي نه اوړي او خلک هم درګرده دي سیمه د کډې کېدو په حال کې دي او خپلې سیمې پرېږدي لښکرګاه درېش ادین نور همسایه سیمې ته یا خپله دښتي سیمو ته چلته باوري ویل کېږي په ناوې وړي
ډېره زیاته مننه دوستانو الیاس دی او چې د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت په خاص توګه په کجکي ولسوالۍ کې د روانو امنیت او دغلت د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو په اړه در سره ورستي او دقیق معلومات شریکول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اجمل تورمن د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لري.
کابل چاپ ورځپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د روژې د مبارک میاشتې په درناوي د اوربند پاړه مطالب پاره کړی او د غشان یو ځل بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د نیټې د اعلان موضوع راخیستې ده. هیواد دولتي ورځپانې په خپل مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت له ټولو نظامی او سیاسي مخالفینو څخه غوښتي چې د روژې د مبارک میاشتې په احترام له جګړې وینو تویدو او لفظي او قلمي شخړو څخه ډډه وکړي او اوربند اعلان کړي. هیواد دغه شان په خپل سر مقاله کې لیکلي چې افغان ولس یو ځل بیا په داسې حال کې د روژې لپاره تیارې نیسي چې مخالفین لا هم د تپل شوې جګړې اور ته تیر ورشیندي. خو د ورځپاڼې په وینا چې طالبانو په دغه میاشت کې د اوربند وړاندیز رد کړی دی، حال دا چې روژه، سوله او پخلاینه د اسلام سپیڅلي ارزښتونه دي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ غونډه کې لیکلي چې د مشرانو جرګې غړو د تیرې ورځې په عمومي غونډه کې په دې ټینګار کړی چې حکومت د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه ژر تر ژره دقیقه کړي. اطلاعات روس خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ غونډه کې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر غنی د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي لخلي لیکلي چې دوه مهمې مسلې په مخ کې دي، یو انتخابات او بل اصلاحات چې د حکومت دواړه مشران په دې منکر نه دي او خاصه پاملرنه ورته لري. ورځپاڼې د ښاغلي محمدي لخلي لیکلي چې راتلونکي اونۍ به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار هم اعلان شي او ولسمشر ژمنه کړې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ورځ به هم اعلان کړي.
دا کونړ دیني عالمانو وي د مسلمان وژنه حرام ده او په افغانستان کې روان جنگ په افغانانو تپل شوې ده. نور د روح الله انوري په ریپورت کې ورو
د کونړ دینی عالمان وای له ولایت څخه بهرنی سرتیری وتلی ټول واک افغانان تسپارل شوی، نو په همدې اساس د افغان ځواکونو خلاف جنگ جواز نه لري. مولوی عبدالرحمن غونډی ته وویل د مسلمان وژل او زورول حرام دی، که هغه هر څوک او په هر بڼه ترسره کوي.
چې مسلمان ته کنځلي کول دا د فاسقانو شی دی، او مسلمان سره جنګېدل دا د کفار مسله. په کومه ګناه زه وژلی کېږم؟ هغه په هر شکل چې وي، هغه د انفجار په شکل کې وي، هغه د انتحار په شکل کې وي، هغه په بله طریقه باندې، په هر طریقه چې ته مسلمان وژنې، څوک چې د هغې سره تعاون یې له هغې سره معاونت یې کړی، هغه په دې ګناه کې شریک. او د دغه کلمه ګویي وجل قتلول شریعت حرام کړی دی.
مولوی ضیاءالرحمن الایار وویل جنگ او جګړې له ورانیو او وژنو بل سوغات نه لري، او سوله کې انسانان او حیوانات په آرام ژوند کولی شي.
د ملک نه موږ په خپله باندې تنور جوړ کړی، او د ځانونو نه هم د دغه تنور دپاره خس و خاشاک او ګیا جوړه کړې ده. د ځای دپاره چې خاوره مو د تنور حیثیت د لاسه ورکړي، خلک مو د دغه تنور د خس و خاشاک حیثیت د لاسه ورکړي، واقعي مسلمانان، انسانان او د افغاني ټولنې هغه واقعي میراث خواره جوړ شو. د جنګونو او د جګړو له امله انسانان خو څکې چې د دې ملک نه وتښتېدل. زموږ په ځنګلو کې وحشي ځناور هم زموږ د هېواد نه کډه وکړه، او د ګاونډیو ملکونو ځنګلو او سیندونو او نورو ځایونو ته لاړ.
مولوی نجیب الله حقیر وویل پخوا که چا په کونړ کې جنگ ته جواز ورکولو، نو بهرنیان موجود وو. اوس خو یو تن بهرنی هم په کونړ کې شتون نه لري، نو بیا ولې د افغان ځواکونو خلاف جنگ دوام لري؟
پنځه امریکایان راغلي وو، هغه هم خدای پاک د خاورې نه ورک لړ لاړ. اوس خو زموږ والی هم زموږ دی، قومندان هم زموږ دی، پولیس هم زموږ دی، چې په هر اداره کې ورشي افغان بکې.
د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي وویل په افغانستان کې روانه اوږده جګړه د نورو لخوا تپل شوی، او پکې بې دفاع افغانان وژل کیږي.
دا یو تحمل شوی جګړه ده، او تپل شوی جګړه ده په موږ او تاسو باندې. امنیتي موظفین، زمونږ او ستاسو عسکر، زمونږ او ستاسو ملي اردو، زمونږ او ستاسو پولیس، زمونږ او ستاسو ملي امنیت، زمونږ او ستاسو علما کرام، او زمونږ او ستاسو سپینګي او ماشومان، زنانه په قتل رسول کیږي. اوس د دې جرایم معلوم نه دي چې په کوم جرم باندې دا په قتل رسول کیږي، هیڅ معلوم نه دي. یو لنده جګړه روانه ده، نه خپل من خپل زمانه رحم کوو، نره مانی گوندان رحم کوي، او نره مانی جهانیان رحم کوي.
په پای کې د مولوی عبید الله بهاری لخوا د غونډې پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې د افغان ځواکونو وژنه حرام بلل شوی و، او له وسلوالو طالبانو غوښتل شوی و چې باید نور له جنگ جګړو لاس واخلي او د سولې پروسې سره یو ځای شي.
د بې ګناه مسلمان وژنه غیر اسلامي او غیر انساني عمل دی، او عامل یې د پردیو لاسپوڅو او د افغانانو ښکاره دښمن دی. په دې اړوند موږ د کونړ علمای کرام د قرآن او حدیثو په رڼا کې دغه عمل په کلکه غندو. موږ د غونډې ګډونوال د هېواد له امنیتي ځواکونو څخه بشپړ ملاتړ کوو، او ډاډ ورکوو چې هر رښتینی افغان ستاسو په ځواکمنتیا او مېړانه ویاړي، او ستاسو تر څنګ به تل د هېواد ساتنې او دفاع ته چمتو وي.
خلک وایي له تیرو نږدې څلوېښتو کالو په افغانستان کې جنگ روان دی، او پکې هره ورځ په لسګونو افغانان وژل کیږي، وطن ورانیږي، او د هر ډول پرمختګ مخه نیول کیږي، چې همدې جنگونو افغانستان له نورو هېوادونو شاته پریښی دی.
د حج او اوقافو د وزارت چارواکي وایي سکل سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو تګ به د آریانا هوایي شرکت له لارې ترسره کیږي. د دې وزارت مرستیال د سې شنبې په ورځ د آریانا هوایي شرکت له سرپرست سره د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې د شرکت د نورو هوایي شرکتونو په نسبت په کمه بیه د افغان حاجیانو د لېږدولو داوطلبي ګټلې ده. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې سکل د حج په پروسه کې افغان حاجیانو ته لس میلیونه ډالر ګټه رسیږي. د دې وزارت مرستیال د ایوالحق عابد دا کار یوه لویه لاسته راوړنه ګڼي، او وایي چې سکل د حج پروسه په خپله د ولسمشر اشرف غنی لخوا څارل کیږي، او حاجیان به د نورو کلونو په پرتله په ښه توګه عربستان ته ولېږدول شي.
سږ کال د لومړي ځل لپاره د آریانا هوایي شرکت کامیر او صافي ترمنځ دقیقه داوطلبي وسوه، او کوم آفر چې د آریانا هوایي شرکت لخوا راکړل سو $1,550 و. د همدې له امله ومنل سو، او د افغان حجانو د لېږد چارې د همدې شرکت په غاړه سوې.
ښاغلي عابد د سه شنبې په ورځ وویل چې سږ کال به 24,200 افغان حاجیان د آریانا هوایي شرکت په ذریعه سعودي عربستان ته ولېږدول شي. د حج او اوقاف د وزارت مرستیال وویل چې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لیږدول د داوطلبۍ ته وړاندې شول چې آریانا هوایی شرکت په کمه بیه وتوانید چې دغه داوطلبۍ وګټي. د حج او اوقاف وزارت د معلوماتو له مخې سکل به د حج د فریضې د ادا کولو په نیت 24,200 تنه افغانان سعودي عربستان ته ولیږدېږي. د دې وزارت مرستیال وویل سکل سعودي عربستان ته د هر حاجی د تګ او بیرته راتګ لګښت $2,400 ټاکل شوی چې د تیرو کلونو په نسبت له هر حاجی څخه $800 کم اخیستل کیږي. په تیرو کلونو کې افغان حاجیانو د حج پر پروسه انتقاد کاوه او ویلي چې په نورو هوایی شرکتونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو او په هوایی ډګرونو کې به یې تیارو ته ساعتونه وخت ضایع کېده. په عین وخت کې د آریانا هوایی شرکت سرپرست فهیم صافی ډاډ ورکړ چې سکل سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لیږدولو ته پوره تیاری کړی او هڅه کوي چې دا پروسه له ستونزو پرته ترسره شي.
پروگرام کاری که امسال به خاطر پروسه حج در نظر گرفته شده
سش کال چې د حج د پروسه لپاره کاری پروگرامونه په پام کې نیول سوی درې اوه سوه اوه شپېته تیاری مورته ځانګړې کړي چې هره تیاره د 260 کسانو ظرفیت لري. غواړو دا تیاری کرایه کړو او دا چې تړون له یو ملي شرکت سره وسو دا مسأله د دې تضمین کوي چې سش کال مخکې تیاری نیول سوی او ژمنه کوو چې په دې پروسه کې کومه ستونزه پیښه نسي.
دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان تاکید کړی چې حاجیان دې په نوو او معیاري تیارو کې ور ولیږدول شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لس نیمې بجې شوې دي. له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د هلمند چارواکي وایي چې پر کجکي ولسوالۍ د وسلوال طالبانو په حمله کې 15 وسلوال وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان سوي دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون وایي افغان امنیتي ځواکونو روان کال د طالبانو په وړاندې سختو جګړو کې له ځانه میړانه ښودلی خو ډېر تلفات یې هم ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال ویش کار کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي کانګریس ته ډاډ ورکړی دی که له ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي نو په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګیږي. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خیره مویسو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې ټولو نړیوالو مرستندویو مویسو ته امر کړی چې تر نوې ورځو پورې په دې هیواد کې له سره ځان ثبت او راجستر کړي.
د پاکستان حکومت غواړي هغه مدرسې چې د افراطي سخت دریځو پروسه نه تورنې شوې دي بندې کړي. د پاکستان حکومت په پېښور کې پر ښوونځي د وسلوال طالبان تر حملې وروسته چې لږ تر لږه 146 زده کوونکي پکې وچل شول د هغو مدرسو د تړلو پرېکړه کړې چې غالبا افراطي افکار خپروي. فرشته جلال زی په رپورټ لري.
د پاکستان حکومت په پېښور کې پر ښوونځي تر وسلوالي حملې وروسته د ملي عمل پلان اعلان کړ چې د مشکوکو مدرسو تړل هم پکې شامل دي. د دې پلان پر اساس د پاکستان حکومت د مجرمینو پر اعدام بندیز لري کړ او په اساسي قانون کې د اصلاح له مخې پوځي محکمو ته د هغو تورنو کسانو د محاکمې اجازه ورکړ سو چې د دین یا توکم په نوم حملې کوي. د پاکستان د سند ایالت د اطلاعاتو وزیر شیرجل میمن ازادي راډیو ته وویل چې هغه ټولې مدرسې به چې له وسلوالو سره په همکارۍ
مدرسه د ترهګری په پیښو کې ښکیله وي نو حکومت به پر ضد کاروایی کوي. خو داسې هم نه ده چې ګینې مونږ کومې مدرسې په نښه کړې دي او د هغوی پر ضد به کاروایی وکړو. خو چرته چې هم وسلوال پټیږي او د هغوی مرسته کولی شي نو بیا به مونږ د هغه ځای پر ضد کاروایی ضرور کوو.
په پاکستان کې اوس مهال څه باندې 9,000 دینی مدرسې او د دینی زده کړو نور مرکزونه فعال دي چې 90% یې شخصي دي او د رپورټونو پر اساس څه باندې 23,000 زده کوونکي دینی زده کړې پکې کوي. په بنو کې د مرکز اسلامي په نوم د یوې مدرسې مشر مولانا سید نسیم علی شاه ازادي راډیو ته وویل چې د مدرسو پر ضد د پاکستان د حکومت سخت چلند نوې خبره نه ده.
تقریبا دا 15 کال او شول چې مدارس ټارګټ دي او پروپګیټ کوي دا خبره چې مدرسې کې د شرګردۍ تعلیم ورکړي او د شرګردو سيګي پکې په تر اوسه پورې یو خبره چرته دوی ستاسو ثابت نه کړه کمه مدرسې کې چې څو دوی شاکته به ستاسو تر اوسه نیولې وله یوندې 15 کال او شول ولې نه کوي دا کار
رپورټونه وایي چې د پاکستان حکومت د دینی مدرسو پر فعالیت او د دغو مدرسو د تعلیمي نصاب پر څرنګوالي کنټرول نه لري او وخت نا وخت په دغو مدرسو کې لز دکونکو سره د ناوړه چلند رپورټونه خبري دي څو کال وړاندې د کراچي ښار په یو مدرسې کې لز دکونکو سره بد چلند غوغا جوړ کړه
دا اوس ګوره زنجیرونه د توا چې کنه سم کله کله د پخې تړي مې دلته مکه تیر او تیر او بدر مزا چې به دی ګس ما درې میاشتې حال د سبا دونه نو چې دونه والو
زی والم خو ته په نو سره زما ماما دا مدرسې د چاوا دا غس هغه سره زما ماما ظلم وک
موږ بدرې درې کسان سره بندونه کپڑے بم مردار وې مور بلار ته موږ دا خالی وې چې موږ خو سبق وای کوم موږ دا ورته ویل چې موږ ته دا ډول مطلب سزا را کوي روټۍ نشتا یو روټۍ را کوي ماقام یو ګرم را کوي بل شي نه موږ وای چې هغه مولا چې دې هغه پانسې باندې وچاړاو کی هغه موږ سره دونه ظلم کړی چې دوست زما شاه درخاره کم ته خپل و جاړې
خو د پاکستان حکومت وای د ملي عمل د پلان لمخې به د ټولو دینی مدرسو د فعالیت نږدې څارنه کیږي په پاکستان کې د مدرسو فعالیت د پخوانی پوځي دیکتاتور ضیاءالحق د واکمنۍ پر مهال او جو اخیسته له هغه راهیسیه پراختیا موندلې ده په پاکستان کې یو څارونکو خادم حسین وای په دې هیواد کې زیاتې مدرسې شته چې د افراطي افکارو د خبرولو لپاره فعالیت کوي او حکومت باید د دغو پر ضد په خواله اقدام کړی وای
په کار داوا چې هغه دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وي او مخکې نه د هغه خلاف مدرسې سکولونه کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه تر هغه تنظیمونو سره د مرستې په تور غنلې کېږي په کایستې خلاف کارنوي شوی
رپورټونه وایي چې په پاکستان کې زیاتې کورنۍ د اقتصادي فقر لامل خپل بچیان مدرسو ته استوي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا
خواګوري دونکو سلام حکومت په داله غوخ کې دومره غټ خدماتونه وکړل چې خلک ورته حیران پاتې دي بیکاری ډیر کړه کور دی ودانوي گرانی ډیر کړه کور دی ودانوي بې امنیتی پریمانه کړه کور دی ودانوي او ان چې په حکومتونه د خلکو بې اعتباری هم اخر ته ورسوله کور دی ودانوي په دا ټولو برسېری په ملي وحدت سره د ملي شورا انتخابات هم ځنډولې کور دی ودانوي د خبرونه په پیل کې د مامور د یوې ورځې یاداشتونه دراورو چې پوښي مامور خور کوم ځای ته رسیدلای دی
اوس د سارونی مې بچی دي او په چای خوړلو لګیایم بیرمن می پر لپسی را توي چې ژر کا ونا وخت شوه د مامورین موټر به درڅخه لاړ شي خو زنن که غیر حاضر هم شم نو دا چای نشم پری خوړلې ځکه خینه مې لکلي څو دانه د فلمور خاګی را لګلې او یوه یې دغه د مېرمنې مې راته پخه کړې ده دا نو ډیره کمه پیښیږي چې دغه سي دغه یو میلا دی وکړو سره لدی چې زراعتي هغه ارزانه دي خو وایې ته شجیبه ته مې دښمنی نو چې نشو اخیستلې ارزانه مې بوله اوس د سارا ته بجیدی او د سرک پر سر د مامورینو موټر ته ولاړیم د موټر دومره غنګونه ده چې په لای په اسانه له سرک نه شي تیرېدلای اغه د زموږ د وزیر صاحب څو دانه کروزین او دوه سیټه ډاټسن موټرونه را روان دي خو د تورو شیشو له شان ښکاری چې ډاک دی او که خالی خو ما ژر په خپل وېختان او چپا گردن او کورتې لاس را تیر کړ چې کوم ځای مې به ترتیب شوی نه وي او وزیر صاحب د تورو شیشو له شاونه ویني کای ووم ویني نو ما کله پیژنې خو بیا هم د بندا عادت ده چې له هامره په هر حال کې ویری اوس د ورځې اته نیمې بجې دي د دفتر موټر لکه چې د مال راتګ مخکې تیر شوی او زه ترې پاتې شوم نو اوس مجبور یم چې په کوم خاري موټر کې لاړ شم 50 افغانۍ مې په جیب کې دي که په ټاکسي کې لاړ شم نو 100 افغانۍ په کرایه کې دي او که کاستر یا سرویس ته ودرېږم نو نور هم را باندې نه وخت کېږي او غیر از ریګم نو مجبور یم چې په ټاکسي کې لاړ شم چې راتلم بیرمنې مې همدار ته ویل چې ګوره 500 دې په جیب کې ده چې رومیان او کچالو دې هېر نشي اوس د سهار لس نیمې بجې دي. پوره یو ساعت په یو څلور لارې کې ودرېدو او ترافیکو ویل چې وزیر صاحب تیریږي. هر سهار چې وزیران کار ته ځي او مازیګر بیرته کورونو ته ځي نو سړکونه ټول بند وي او هغه د چا خبره چې په شام شور نشي خوړلی. د ما د حاضرې په خانه کې هم په سره قلم باندې ښه ډبله چلی پاکه شوې ده او غیر حاضر شوی یم. اوس د ورځې یولس نیمې بجې دي. د مدیر صاحب پنځه کلن زوی مې بازار ته راایستلی چې آیس کریم ورته واخلم. مدیر صاحب چې لومړی د ناوخته ورتګ له امله ښه ورټلم نو بیا یې خپل زوی په لاس راکړ چې بازار ته یې بوزم او آیس کریم ورته واخلم. مدیر خپل دغه نازولی زوی حتما په اونۍ کې دوه یا درې ځله دفتر ته راولي او بیا یې په یو نه یو مامور باندې ورتاوان کړي چې آیس کریم ورته واخلي. له ما سره یوازې دېرش افغانۍ دي او د مدیر صاحب زوی راته کلک دی چې ما ته د اتیا افغانۍ سوپر آیس کریم واخله لکه چې مور یې ورښودلي. په جنجال ورسره پاتې یم. اوس د غرمې دولس نیمې بجې دي. ټول مامورین د ډوډۍ په خوړلو لګیا دي او هر یو لکه د پیشو سر غوندې غټې غټې مړۍ پورته کوي. سره له دې چې ټول مامورین د معدې تکلیف لري خو نوکریوال بیا هم تور بانجان پخه کړي دي او وایي چې بانجان ارزانه دي. اوس د مازدیګر څلور بجې دي. مدیر صاحب راته وویل چې یو بوری سمټ واخلم او د رئیس صاحب کره یوسم او هلته د رئیس صاحب تشناب خراب شوی دی هغه ورته جوړ کړم. د رئیس صاحب تشناب سم ګیلکار راڅخه جوړ کړی دی ځکه په میاشت کې خامخا یو ځل ورته له سره سمټ کوم. زور تشناب یې دی چې نن یې سمټ کړي سبا ته بیا خراب.
اوس مو دنجونو د یو خوانځي مخې ته بیایو چې خبر شي دنجونو د خوانځي مخې ته څه ډول لوبغاړي ولاړ وي.
عاشقی امتحان لیتی ہے یا عاشقی امتحان لیتی ہے.
وعلیکم محمود بیا سنگ ولاڑی
سوکو درسی ساتونا موٹول خالی ہو تفریح کرا وہ تختی دم ما ویل رازا کلک سترگی و سرو
یو آج سترگو سرو لر ترا تختی دلے او کل چا سر واداب لرے
په وادو پسې مه ګرځه. که په موبایلو وادو پسې وګرځو نو سپینګیری به شو ځکه هره ورځ د دروغو وادي وي لکه چې تم د ما په مرض اختی.
او نو اوس خو دغه مرض هم شوی دی او ټول ډرامایي ځوانان یې نیولي دي. خو پام کوه چې پولیس در باندې رانه شي.
بېغمه اوسه عاشقان له زمریانو څخه هم نه ویریږي دا خو یې لا پولیسان دي. دا د فری فایر تمرینونه لکه چې د مسخرو لپاره کوو.
څو ورځې خو نه ښکاری دي لکه چې کوم بل ځای دې طرز غلولی وه.
څو کورورا ټول عمر مو د نجونو د ښوونځیو په دروازو کې تیر شو خو یوې ظالمې هم نه راته وخندل او نه یې هم د مینې کومه اشاره راکړه. ریښتیا هم دا څو ورځې د یوې بلې لیسې تر مخې درېدم.
څنګه وه نتیجه یې ورکړه که نه؟
ښه وه خو د جلۍ ورونو او خپلوانو مزاحمت وکړه.
یعنې وی وهلې؟
وې نه وهله د منډو پر وخت مې پښه وښویده ولوېدم. له لوېدو سره مې پښه ماته شوه او څو ورځې په روغتون کې بستر وم.
چې دا خبرې نه وي پکې کله خوند کوي. که اوس دا خپلې ډډې در ښکاره کړم نو حیران به پاتې شي.
ولې؟
ځکه چې د ډېرو وهلو تکې تورې اوښتې دي.
هله تښته چې پولیسان راغلل.
وی وی وی
دیخوا ګوره تا ته وایم لږ خو راته راوګوره.
چا ته وایې؟
تا ته وایم. ولې زړه نه لري چې دومره په کبر روانی؟
ځان مخ دې ورکړه لو دا انسانه احمقه بې تربیې.
هر څومره کنځل چې کوي وی یې کړه خو یو ځل دې هغه د موبایل نمبر راکړه.
بې شرمه انسانه لږ وشرمېږه.
په شرم پسې مه ګرځه یوازې دې د ټېلیفون نمره راکړه.
له چا نه له موبایل نمره غواړې؟
ساجده ته؟
هو زه. تا د ما د خوښه نیولې ده
وروره. همدا د احمق بچی راپسې وي هره ورځ مې ځوروي.
ډېرو بخه ساجده ما نه پېژنده چې دا به ستا خور وي.
اوس به یې در وپېژنم ته ودرېږه.
سلمان خان تا جوړ کړی وو ویل به چې زه باډی ګارد یم.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
په خپل ملامت وم چې د دکاندار خبره مې ومنله او تنګ پتلون مې واخیست، که نه هغه خو خپل سودا خرڅوله چې دومره صفتونه یې ونه کړي کله یې څوک اخلي. سهار چې دفتر ته تلم نو مېرمنې مې په څه خواریو راواغوست، داسې یېغو نېغوم پکې چې تا به ویل چوکاټ کړی یم. په دفتر کې ډېرو راپورې وخندل او ډېرو افسوس وکړ. یوازې د رخصانې چې نوې په لسم بست کې مقرره شوې خوښ شو او ویل یې چې اوس همدغه ډول تنګ پتلونونه مود دي. هغې زیاته کړه چې دغه نور مامورین د پخوانۍ زمانې خلک دي، ټول عمر یې هماغه لیلامي جوالونه اغوستي دي، په موټ څه پوهېږي. خو د تاجیاتو مدیر یوازینی سړی و چې نه یې خوښ کړ او نه یې هم رد، بلکې یوه مشوره یې راکړه چې په منډۍ کې یو بل لیلامي پتلون هم واخلم چې هغه د چا خبره بدل پوخ شي. د مدیر خبره مې ډېره خوښه شوه او ماسپښین مې د شعبې له امیره اجازه واخیسته او د منډۍ په لور وخوځېدم. منډۍ ته چې ورسېدم نو دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د سړیو بهر دی، چې پښې یې خوځېدې او سرونه یې داسې ښکارېدل لکه هېڅ حرکت چې نه کوي. ما هم ځان پکې ور واچاوه. تر ډېره ځایه خو خلکو بوتلم. یو قدم وروسته دوه درې کراچۍ مخې ته راتلې او په ټوپ به مې ځان ترې چپ کړ، خو اخر له ټوپ هم ولوېدم، درېدلی هم نه شوم، ځکه د خلکو داسې ټیله به راغله چې شل متره به یې همداسې په منډه مخته بوتلم. هېڅ پوه شوی نه وم چې د پتلانه دواړه پایڅې مې څه وخت له زنګانه تر نیمې پونډۍ پورې چیرې شوې وې، ځکه کله چې د لیلامیو په سرای کې د یو پتلون په کتلو بوخت وم، دوکاندار په مسخره کوونکې خندا راته وویل چې مغازي پتلونونه د همدغې یوې ورځې لپاره وي، هسې د پیسې ارامې وې چې پې ورکړي دي دي. ما چې د پتلانه چیرې پایڅې ولیدې ډېر خپه شوم. ښه وه چې په دا اوړي کې مې برزو ترې لاندې اغوستی و، که نه څومره به شرمېدلی وم. د دوکاندار خبره مې په زړه ډېره ښه ولګېده او ورته ومې ویل چې رښتیا وایي، د موږ د تادیاتو د مدیر یو لیلامي پتلون دی چې دغه لس کاله منډۍ ته پکې ځي او راځي، خو بلا مو نه واهه. خو د ما دغه مغازي په لومړي ځل راتلو دانګې وانګې شو. لنډه دا چې یو لیلامي پتلون مې خوښ او واخیست. همدلته په دوکان کې مې هغه مغازي وویست او دغه لیلامي مې واغوست، ځکه هغه په دغه شکېدلي حال د اغوستلو نه و. له دې لیلامۍ له سرایه راووتم او بیا د سړیو په سیند ورګډ شوم، چې غټې او وړې کراچۍ به یو په بل پسې تېرېدلې او راتېرېدلې. له همدغو کراچۍ نه د کومې یوې تېره اوسپنه زما د لیلامي پتلون پایڅې ته ونښته او ما چې غوښتل پتلون چې را خلاص کړم، د پتلانه یوه پایڅه له ورانه تر پایڅې پورې دوه تړانګې شوه، له هم چې د برزو پایڅه هم تر زنګانه ورسره چیرې شوه. د ما لا دغه غم نه و سوړ شوی چې د کورتۍ یو استر مې د کومې بلې کراچۍ په اوسپنه کې بند شو، او تر څو چې خورېدم د کورتۍ نیمه برخه مې کراچۍ ورسره وړې وه. ما غوښتل کراچوان ګیر او داسې اجازه ورکړم چې بیا وي داسې ونه کړي، خو د خلکو یوه زوروره ټیله راغله او داسې ورسره واخیستم لکه سیلاو چې نیزوړی ورسره واخلي او چېرته لرې یې وغورځوي. د ما هم چې پښې په مځکه لګېدې نو بیا د منډۍ په وروستۍ برخه کې وم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
آزادی رادیو لوونه ترو
کور کلای
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوریدونکو ستړي مشي هغه روختونه چې خپل کثافات بي ځای چوي خلک له کوم ستونزو سره مخ کړي
شکاري یا مثال لسرم پوښنه خلک پر خيژو یا یو کشنه اخي یا داسې کیږي چې خلک مرز اخي
مسئول کسان په دې اکله څه وایي
یو نل مور طلب اوږد غوندې ورکړی دی په هغې کې موږ دا مواد سوځوو اکثرا د شپې له طرفه بیا هم د اتموسفیر او د هوا د چټلوالي سبب ګرځي اما بله چاره نه لرو
لدی مطلب سره تمثیلی ټورام چمتو شوی لما فرشتي مرسل سره وسی در من دوستانو کثافات کدی روختونی وی هم د نوروزاینو د خلکو د استوګنې سیمو کې چول غنیسی ستونزې پیدا کوي نو ځکه باید خوندې ځای ولري خو په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې په امولارو کې خاوري خځلې د خوړو پاتې شونی او ان د روختونونو کثافات چې د دوا بوتل پچکارې ستنې او بمبي هم پکې وي پرتی وي په فایل کې څو تنه د خپل سیمو پاکلوي چې د روختونونو کثافات پوزې تر وستلی
ډاکټران دې د سکار کې نو عوام خلک به څنګه نه کوي صاحب ورته جوړ کړی چې هغه غلطه غورځي د سیو مسنوي شی ورته جوړ کړی چې سو زمينه پکې سی خو بیر د مال د باندې وغورځي ټول هغه د ګن مند په باندې جوړ کړی شوخه کورونه تشته ده پچکاریګان دې د بوتل دې د نور دې سورنجونه ستنې دي لاره کې پرتی دي
بیا ځای ځای غورځي ممبی او بلاوبتر او داسیان پچکاری یو مثال لسرم پوښونه خلک پر خېج وو یا یو کښنه اخی یا داس کیږي چې خلک مرزه
ستنې مهم لیدلې دي دوا بوتلونه دي او د سیرم بوتلونه دي او پچکاریګان دي بمبی دي دا مو لیدلې دي پر دې باندې مچان ګرځي موږ قسم دغه ورته مګاستم مچان باندې ګرځي دا ډېر کثافتونه دي څوک مرزونه پیدا کوي کوسوتی غورځولې دا ولوتی غورځولې اته دا ولي ورسره بدبوي
د فاریاب اوسنکی محمد ګل وای چې د هغوی په سیمه کې روغتونونه کثافات بې ځای نه اچوي خو کله چې د کابل ښار ته راغلی دلته هیڅوک د دې پیغام کې نه دی چې کثافات یو مناسب ځای واچوي
شیرین تګاد ولسوالۍ شپخانې پاکت او نظافت تر نور ولسوالۍ پورې شته بیا خپل د ولایت تم شته دی
الته څه ده چې خدا
مسولین د شپخانې ډېر توجه ورته لري بیا موږ خپل شیرین تګاد ولسوالۍ کې شورای سیل روزي خپل اوس د شورای سیل ما شهر مشکل پښې پیدا کو بیا ورزو موږ خپل دقیق غلطه نظارت کوو په هفته کې یو دوره باندې خور د شیرین تګاد ولسوالۍ کې
شپخانو
په شپخانو کې وو د شهر د شن نه دی هر څوک چار شي خو هر ځای ورځي و خپل دغه پیادهګان دي مسولین د توجه نه لري لې دلی دې په دا کابل کې مې لیدلې په مزار شریف کې مې لیدلې دې بعض ځایو کې مقصد د مش خپل د ولسوالۍ د چاترب نشینې ډېر سوتره دي د کثافت خانې لوراله تعالی د مرته جوړ کړی دي پلاستیکان لور او د دغه ان چادر دغه مرته جوړ کړی دي وړي حالت غورځي علي د بیا دغه د څو بل ځای انتقال یو دښمن مشت
د نوزانا د روختون لرئیس ډاکټر حتیق علی مینم پختلی چې په روختون کې اضافه او بیکاره شین کوم دي او پلار کوڅو کې اچول څومره زیان رسوي
ټول دغه باطل شین یا اضافي شین چې په شفاخانه کې پاتې کی په دوه ډول دي یو عمومي اضافي مواد دي یا شین دي چې 15% تشکیلوي لکه هم دغه د سرنجونو پلاستیک چې دی یا مثلا د دوا او پوخونه دي یا د نور مواد چې هغه ضررناک نه دي اما 15% نور هغه خطرناک مواد دي چې هغه نه ډاکټر هم متزه رکیږي نرس او قابل هم متضرر کیږي او کم چاپیریال چلته خلک پکې کار کوي ماشومان دي یا که شروالۍ کارکونکو دي دا ټول تینه متضرر کیدل شي نوخه خبره ده چې دغه 15% مواد چاغي کې ستنې شامل دي پغې کې پلونه شامل دي پغې کې ټول هغه مواد چې یو مریض سره کارول شي وي مداخله پکې شي وي نوکتې زوي او یا کم میکروبي شي نه دا پکې شامل دي نوخه خبره ده چې دا 15% مواد چې ډیر زیات مضر دي هم د پرسونل لپاره هم د خلکو لپاره دا په دریو طریقو باندې لمن جوړل کیږي یو طریقې دا ده چې په آزاد هوا کې وسوځول شي دومره طریقې دا ده چې دغه مواد یا دغه باطل شیان چې کوم دي په ځمکه کې خښ شي ماین زه ورته معلوم وي دریم خبره دا ده چې د انګلیسي او اصطلاح ده چې انسینریشن وایي یعنی دا انسینریشن دا یو پروسه ده چې یو ماشين ورته پکار ده د انسینریټر په نامه او دا فکر کوم ډیر لګښت اړتیا لري په بعضی شفاخانو کې شته ده په ټولو کې موجود نه ده لوړ مصرف ته ضرورت لري ډیر غټ ماشين ده چې دا ماشين اصلا دوه برخه لري لاندنۍ برخه تقریبا 200 درجه د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دا ټول مواد پکې واچول شي نو په لوګي باندې بدلیږي او دا لوګي خو بیا مضر ده نو د دې لپاره پورتنې برخه چې بیا ده 1100 درجه د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دغه دود په غیر زهري ماده باندې بدلوي چې بل اخر خلکو ته ضرر نشته هله مامده ده چې په دولت کې دا توانایي چې په اکثر دولتي شفاخانو کې دا رایج شي رواج شي ترڅو دغه مواد له ضرر څخه هم خپل پرسونل او هم خلک په امان پاتې شي
دا چې د روختون پاتې شونې شاند انسان پر روغتیا کومې بدې غیزي کوي بیا هم ډاکټر حلیمی وایي
تاسو ګورئ خو د محیط او د چاپیریال ککړتیا اخو یو موضوع ده چې خلک ناراحت دي تنفس خنشي کولای ټول وګوره چې خلک په کوسو کې سرکونو کې روان دي د ټولو تندې ترشو ډیر غمګین ښکاری دا په دې معنی چې لدی دود نه اذیت دي پازاب دي لدی ګرد غبار څخه پازاب دي نو تبي خبره ده دوی بلې خونه ماسک نه استفاده کوي لبل خونه بس صدر نه استفاده کوي لبل خو دا محیط خوشایان نه دی ورته یعنی د ټولنیز لپاره خلک خوشحال نه دي لدی محیط نه بل موضوع چې ډیره مهمه ده هغه د میکروبونو او د انتاناتو انتقال دي بدبختانه په افغانستان کې ایډز ولري یا ایچ آی وی ولري چاته وایي نه چې زه دا تکلیف لرم. ستنې څخه استفاده کوي او هغه بیا په مسؤول ځای کې ځای په ځای نه شي. طبي خبره ده، له هغې نه به هغه ماشومان چې موږ او تاسې ګورو د غربت او غریبي له وجې نه یې پلاستیکونه په شادي همدغه کوڅو کې ګرځي چې د ښاروالۍ نه کم شی پاتې شوي یا د شفاخانو په اطرافو کې دا وړي یا سوځول کېږي کور کې یا نورې استفادې ته نه کوي. د انتقال یوه ډېره سري او ښه لاره همدا ده چې نورو ماشومانو ته او د چاپېریال نورو خلکو ته مثلا ایچ آی وی ده انتقالېږي، زیړی انتقالېږي، د سایر نور امراض چې انتقالېږي. نو که چېرته دا حالت همداسې روان وي، زه فکر کوم چې همدا اوس چې تور زیړی او ایچ آی وی یا ایډس په سرعت روان دی، خدای نه خواسته ده به نور هم دغسې سري روان وي.
د روغتون د پاتې شونو موادو د سوځولو لپاره یو خاص ماشین ته ضرورت دی چې قیمت یې هم ډېر لوړ دی، نو ځکه خو یې ټول روغتونونه نه لري. له ډاکټر حدیق علیمی نه مو پوښتلی چې دوی د روغتون کثافات چیرې اچوي.
تقریبا یو افغانی انسنریټر جوړ کړی دی چې عین بخاري رقم دی، یو نل مورتلب اوږد غونډه ور کړی دی، په هغه کې موږ دا مواد سوځو اکثرا د شپې له طرفه چې دود هم خلکو ته ضرر نه رسي او دود خو به لږه پورته هوا خواته ځي. په هر صورت بیا هم د اتموسفیر او د هوا د چټلوالي سبب ګرځي، اما بل چاره نه لرو او دومره طریقې د همدغه خخولو دی کارګر لرو، هغه تم لازمي لارښوونه کړې دي. په دې شان مو پوکړه ده چې سره کم سوځول کیږي او کم ځای کې باید خخشي، نو موږ له دې دوه طریقو څخه استفاده کوو.
د روغتیا وزارت هم د منی چې په ټولو روغتونونو کې هغه ماشینونه چې بیکاره مواد وسوځي نشته. خو دوی ټولو روغتونونو ته ویلي چې کثافات په لارو او کوڅو کې ونه چوي، خخې کړي یا یې هم داسې سیمه کې وسوځي چې دوی خلک په تکلیف نه کړي.
دغه ستاندرد وسیله ده چې د روغتون د کثافاتو د سوځولو لپاره ده. ممکن په ټولو روغتونونو کې نوي ځکه چې ډیر قیمت لري او پراخ ځای غواړي. د دې لپاره چې د روغتونونو کثافات به ځای ونه چول شي، موږ د هر روغتون له مسول سره غږیدل یو او په بار بار مو ورته ویل دي چې د روغتون کثافات د خلکو د استوګنې لځین لري وسوځوي، ځکه چې دا کثافات د انسان روغتیا ته ستر ګواښ دی.
درمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. تر اوسه خو په دې وغږیدلو چې ځینې روغتونونه خپل کثافات بې ځایه ځایونو کې اچوي. ډاکټر حلیمی وایي داسې کسان هم شته چې په روغتون کې د خوړو پاتې شونی او نور شیان اچوي.
د لوړو مقاماتو نه نیولې بیا تر ټیټو خلکو چې هغه د تعلیم لپاره مخکته دي، په دواړو کې دا ستونزه شته. په لار روان دی، په یو ښه لنډ کروزر کې ښه موټر کې ناست دی او پیپسي څخه استفاده کوي، بوتل به ایستوري. همدغه غلط رواج دوی په شفاخانه کې هم داسې دي. کله یو شی څخه استفاده کوي به یو ځای کې غورځي، مثلا یو ستنې څخه استفاده کوي یا ټابلیټونو څخه استفاده کوي، مثلا محافظتي شیان دي دوی نه استفاده کوي، دا بیا په ناوړو ځایونو کې شي. یعنی دا مشکل په ټولو طبقاتو کې شته. زما هیله له ټولو نه دا ده چې اول شخصي حفظ صحه مراد شي، بیا خپل د کورنۍ حفظ صحه مراد شي، بیا خپل د چاپیریال او محیط، او بل اخر د ټول افغانستان مسله بیا پکې راځي. اما مهمه خبره هم دا ده چې ټول کارونه موږ په حکومت موانه شو، ټول کارونه په یو موسسه او انجیو باندې موانه شو. اول موږ خپل مسؤل استو، بیا نور خلک مسؤل دي.
د ډاکټر حلیمی په نظر کار څوک خپل د کورنۍ او ټولنې پاکي په نظر کې ونیسي، په مېستلا دنیا به ګل او گلزار وي. په دې اړه د کابل د اوسیدونکو حامد او نجیب خبرې هم اورو.
خلک هم دا مسولیت لري، کټونه خرابېږي یا رجایان د ماشومان لخوا چټلېږي، هغه باید صفا کی ومینځل شي. کیلو پټو کې دی مڼو د نور میو پټو کې دی، اته باید خلته یا لفافه پیدا کی غکې واچې غ خونې نه بهر کی. څنګه چې دای په لمړي ځل غ خونې ترازی یو مریض درولي، باید په مغه ډول باندې بیرته مغه خونه بل مریض ته پریږدي. نن کده دا کار وکي یو مریض دا کار وکي، سبا بل دا کار کوي، بل خیر دغه یو کلچر باندې وړي.
غوړو سه د خپل سه پاک وسیږي، شپخانه خود پاکه ده. شپخانه سوخت نمبر داری کی چپارکټ نن دی سه کاغذونه ولې بغل بغلم توی نسی تخه شیزونه به مراد کو.
قدر من دوستانو، اوس تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې د کسانو په اړه خبري شوي چې ماشومان ته د دروغ وادي ورکوي.
واخزه چیرته دي ماشومان؟ څنګه قراره قراری ده؟
ماشومان می ویده کړه شور مکه و چې اوس به بیا راوېخسي.
خو هیڅ نه ویده کېدل، څنګه من نه ویده کړی دي؟ زه ډېر حیران یم.
سړیا په دې باندې مې ویده کړ چې پلارم راسي تاسو بغواش ته بیایي.
دا وخت بغواش ته زی بوزم
اوس ما کله ویلي چې رښتیا یې بوزه، خو یوه خبر به ورته ومې کړه.
په دې باندې دې ویده کړله؟
هو.
نه داسې مه کوه، ابل ورځم د دروغ وادې ورکړې ما ته ناسو ژړلې چې مور مې واده راکوي ما ځای نه دی.
وی خورې څونه په خبرو پسې ګرځئ، ماشوم ده لږ ساعت که وژاړي بېرته ارامېږي، څه کوي له یاده یې وځي.
وخځې دا د یادو وتلو خبره نه ده، همدغه ماشوم دی یوه ورځ دروغ، دوه ورځ دروغ، درې ورځې دروغ ورته وایي، اخرې ولاکه نه د تا نه وشي نه زمانه وی به دا مور و پلار مې ټول عمر موږ ته دروغ وایي، ولې دغسې کوي؟
بیا دې ولاکه رښتیا خبره هم ومني.
او بل دا خورې چې د ماشوم سره څومره د دروغ وعدې وشي همدغسې تربیه اخلي او د خلکو سره همدغسې چلند کوي. بیا دا نن ما د چا سره دوه ځایه وعده کړې وه چې باید فاتحه ته ورشم، خو دواړه به پرېږدم، او تا د ماشومانو سره واده کړې اول به دوی بیایي.
و سړیا اوس د ماشومانو دپاره فاتحه پرېږدې، لاړ شه خپلې فاتحه ته.
نه بس، فاتحه ته بله ورځ ځم، نن به ضرور ماشومان بیایم.
او خیر اوسې وروره، دغه نن یې بوزه اتمي چې دغه واده یې ورکړې ده بویزه چکر ته بغواش هر ځای ته چی بویزه
بیایم. ای خو ښځې، د دې نه وروسته به غلطې وعدې نه کوي د ماشومانو سره.